دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 6 نیټه ده. زه شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. راځي چې د خبرونه په پیل کې د مجید بابر نه خبرونه واورو.
اول د مشال خبرونو سرټکی. امریکا افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو پخله کړې ده. په کابل کې امریکایي سفیر کارل انکرمری ویلي دي چې امریکا هیڅکله حسن نه ده کړې چې په یو قوم یلغر وکړي. ایران د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د استازي دغه هیواد ته په سفر بندیز لګولی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس منلی دی چې امریکا د نورو هیوادونو په شمول افغان طالبانو سره د افغانستان د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. خغلی ګیټس زیاته کړه چې دا خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي. د ګیټس د سرګندونو نه یو ورځ مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی هم له طالبانو سره د واشنگټن د مستقیم اړیکو خبره تایید کړې و.
مذاکرات صلح با طالبها به دیگر همتنای ما
له طالبانو او نورو هیوادوالو سره چې د افغانستان اساسي قانون منی، د افغانستان پرمختګ غواړي، د افغان ملت ازادي، ډیموکراسي او د دې هیواد ترلاسه شوي ویاړونه منی، له هغو سره دا خبرې اترې پیل شوي. ان شاء الله دا خبرې سمې روانې دي او همدا شان بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه خپل متحده ایالات دا خبرې اترې پر مخ بیایي.
ګیټس دغه راز وویل چې اول باید دا معلومه شي چې په دغه هیواد کې د طالبانو او مولا عمر ریښتونی نمائندگان څوک دي، او چې دا معلومه شي نو بیا به په بشپړه توګه خبرې اترې پیل شي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي ګیټس او احمد کرزی په سرګندونو خپل دریځ نه دی ښکاره کړی. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری په ښکارا د افغان ولسمشر حامد کرزی په هغو سرګندونو ټکونه کړي دي چې پکې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه هغه عملیات بند نه کړي چې ځایي ولس ته پکې مرګ جوړ لاوړي، نو د دې خطر شته چې دوی ته په دغه هیواد د یو یرغلګر ځواک په سترګه وکتل شي. په هرات کې د یو پوهنتون د طالب علمانو او استادانو ته د وینا پر مهال ښاغلي اکنبری پرته له دې چې د ولسمشر کرزی نوم واخلي وویل چې د افغان مشرانو څرګندونې نامناسبې او بې ارامه کوونکې دي. اکنبری ټینګار وکړ چې امریکا هیڅکله هم هڅه نه ده کړې چې یو قوم باندې یلغر وکړي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا وایي چې دغه هیواد پارلیمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د خصوصي استازي احمد شهید ایران ته په سفر بندیز لګولی دی. د ښاغلي شهید تهران ته د سفر موخه په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خپل لاندې کولو په اړه رښتیا معلومات ترلاسه کول وو. ایرنا زیاته کړه چې د ایران د پارلیمان د بشري حقوقو په اړه کمیټه فیصله کړې ده چې ښاغلي شهید دی د دې نه مخکې چې ایران ته لاړ شي اول دی په امریکا او اسرائیل کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې پلټنې وکړي. ناټو پرون په ترابلس کې د هوایي بمبارۍ له کبله ځایي ولسته د نقصانونو په اړه پړه په غاړه اخیستې ده. ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې داسې ښکاري چې یوې وسلې خپل هدف نه دی ویشته او ښایي چې د دوی د وسلو په نظام کې خرابي د دې سبب کېدای شي. د لیبیا حکومت پرون ناټو او د دوی اتحادیان په دې تورن کړ چې د ورځې په سر کې د سرخار ترابلس د هستوګنې په یوه سیمه بمباري کړې وه چې پکې 9 عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر عبدالعاطی الوبیدی خبریالانو ته وویل چې په دغه بمبارۍ کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 عام وګړي وژل شوي او 13 نور جوبل دي. په مراکش کې زرګونو کسانو د دغه هیواد په لوی ښار کاسابلانکا کې لاریون وکړو. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکو څو ورځې وروسته له هغې د زیاتو اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد پاچا محمد اعلان کړی وو. ښاغلي محمد ویلي وو چې دی به پارلیمان ته یو شمېر ذمهواري وسپاري خو د امنیت، پوز او مذهبي چارو واک به په خپل لاس کې وساتي. دغه اعلان خلک راپارولي دي او دوی وایي چې په آیین کې تجویز شوي بدلونونه ناکافي دي. په سپین کې په زرګونو خلکو مظاهری او لاریونونه کړي دي. دغه مظاهری او لاریونونه تقریبا د سپین په شپېتو ښارونو کې ترسره شول. مظاهرچیانو په دغه هیواد کې د اقتصادي ستونزو ملامتیا په سیاستدانانو او بینکونو واچوله او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. ځایي پولیسو او چارواکو ویلي دي چې په میډریډ کې 30,000، په بارسلونا کې 40,000 او غرناطه کې 18,000 خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. په دغو مظاهرو کې د تاوتریخوالي راپورونه نشته. مظاهره چیانو د لاریونونو په ترڅ کې یو قرارداد ولوستو چې پکې په دغه هیواد کې د احتساب او انقلاب غوښتنه شوې وه. سپین د یورپ څلورم لوی اقتصاد بلل کیږي، خو پکې د بیروزګارۍ کچا تر ټولو لوړه، یعنی په سلو کې یوشته. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدئ چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې به دغه راپور نو اوري. امریکای وی طالبان مهاله خبرو تکینی کله چې ځان د فوزی عملیاتو د فشار لاندې احساس کړي. کراچی کې د هدفي وجنو لړۍ دوام لري. یو پولیس چارواکي وایي
دی وایي د درې کسانو مړی مو موندلې دي.
د پاکستان په پارلیمان کې په بجټ کې د فوز په برخه بحثونه د پرمختیا د چارو په ځای ډېرې پنګې د فوز جیبونو ته ځي. یو کارپو وایي
چې څومره هم ډیولپمنٹ بجټ چلے هغه تاسو را واخلئ، نو هغه تاسو پروجیکټس وګورئ چې هغه کې څه پروجیکټس دي، نو پته به تولیږي چې دې کې 90% پروجیکټس دي هغه د فوج لپاره دي.
پښتونخوا کې د سیلابونو له کبله کروندګرو ته د 15 ارب روپو زیان رسیدلې دي.
تو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې رسارو او یا د فورت په باره کې شوې ده. کوم جولای 2011 نه به مونږه خلکو ته دا معایزه ورکو.
او قبایلی سیمو کې د امن او قراری لپاره را روان میاشتې وی جرګې تابعیا شوې ده. دا د دې سره تړلې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. د امریکای د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ابتدایي تماسونه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده طالبان به تر هغه خبرو ته نه کینی تر کومه چې ځان د فوزي عملیاتو د فشار لاندې احساس نکړي. نور حال د نوریاس نوری پر راپور کې
په داسې حال کې چې د متحدي ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له افغانستان نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې په درشل کې دی. د هغه دفاع وزیر چې تقاعد ته یوازې څو ورځې پاتې دی وایي دی ګمان نه کوي چې طالبان به د شخړو د پای ته رسېدو لپاره تر هغو پورې په جدي خبرو کې ښکیل شي تر څو ځان له پوځي زیات فشار لاندې احساس نه کړي. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې تایید کړ چې له طالبان سره امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو مستقیم تماسونه نیولي، خو د ده په وینا دا تماسونه په اوس وخت کې په ابتدایي مرحله کې دي. ګیټس له طالبان سره د امریکا د مستقیمو تماسونو خبره یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان حکومت او امریکا د طالبانو له استازو سره خبرې اترې پیل کړي څو په هیواد کې لس کلنه شخړه پای ته ورسول شي.
مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنان ما قانون اساسی
افغانستان. له طالبان او نورو هیوادوالو سره چې د افغانستان اساسي قانون منی، د افغانستان پرمختګ غواړي، د افغان ملت ازادي، دیموکراسي او د دې هیواد ترلاسه شوی ویلونه منی، له هغو سره د خبرې اترې پیل شوي. ان شاء الله دا خبرې سمې روانې دي او همدا شان بهرنیز وکونه په ځنګړې توګه خپل متحده ایالات د خبرې اترې پرمخ بیایي.
بخصوص امریکا این مذاکره را خورشم پیش میبره.
رابرټ ګیټس له سي ان ان تلویزیون سره په خبرو کې د غراز ویل د په باور له طالبانو سره د سولې په واقعي خبرو کې اساسي پرمختګ به حداقل تر راتلونکي ژمي تر لاسه نشي. هغه زیاته کړه د په عقیده طالبان به تر هغو پورې له جدي خبرو سره لیوالتیا و نه ښیي څو لومړی دوی ته پوځي فشار لاندې ځان احساس نه کړي او دې باور ته ونه رسیږي چې جګړه نشي ګټلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په څو راتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې له افغانستان نه د شاوخوا 30,000 عسکرو د ایستلو په لومړي ګام کې څه شمېر عسکر له دې هېواده وباسي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د زیاتو عسکرو د ایستلو غوښتونکي دي. دوی د اوسامه بن لادن وژلو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي اي اي د رئیس لیون پانیتا وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې به د القاعده د غړو شمېر له 30,000 کم وي. کله چې ولسمشر اوباما د 2009 میلادي کال په پای کې افغانستان ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو اعلان وکړ، نو دا یې هم وویل چې یو شمېر دغه سرتیری به د 2011 کال په جولای کې بیرته وطن ته راستانه شي. اوباما ویلي و چې په لومړي ګام کې به یو زیات شمېر سرتیری له افغانستان نه وباسي، خو د ګیټس په شمول د هغه د ادارې نورو چارواکو له دې هېواده د لږ شمېر ځواکونو په ایستلو ټینګار کړی دی. امریکا غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواده ټول محارب سرتیري وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپاري. رابرټ ګیټس له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو په اړه د یوې ستونزې یادونه وکړه او ویل د ده په باور زموږ لپاره لومړنۍ پوښتنه دا ده چې څوک په رښتینې توګه د ملا عمر استازیتوب کوي. موږ نه غواړو له داسې یو چا سره خبرې ترسره کړو چې وروسته معلومه شي هغه د ملا عمر رښتینی استازی نه دی. له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو خبرو اترو په اړه مخکې امریکایي رسنیو او د جرمني شپیګل مجلې راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي په افغانستان کې سوله هله ټینګېدای شي چې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ مستقیمې خبرې وشي. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه وویل
تر اوسه پورې خو نه د طالبانو له اړخه هېڅ هم نه ده چې هغوی تماس ورسره نیولی دي. که فرضاً دا کار شوی وي بیا هم تماس او خبرې اترې فرق لري. په هر صورت بالاخره که هر وخت په افغانستان کې سوله راځي د اصلي خواوو ترمنځ یعنی د افغانستان او طالبانو اسلامي تحریک او د بهرنیو قوتونو په افغانستان کې اوس حضور لري او هم په افغانستان کې د فعلي ادارې ترمنځ دغه درې اصلي جهتونه دي چې که دغه درې واړه خواوې توافق ونه کړي او مخامخ بالاخره دوی تماس سره ورنیسي په شمه سلام نسي حالات برابر نسي نتیجه ورنه کړي.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویل متحده ایالاتو له اوږدې مودې رئیس په دې خبرې ټینګار کړی چې ډېرې دغه جګړې د سیاسي جوړجاړي لارې پای ته رسېدلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به څه وخت جدي خبرو ته چمتو شي او آیا دوی به هغه شرایط ومني چې ولسمشر کرزی او ائتلافي ځواکونه وړاندې کړي چې په هغو کې په بشپړه توګه له القاعده سره د اړیکو شلول هم شامل دي. کته هم د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د مستقیمو تماسونو په اړه د ولسمشر کرزی او د امریکا د دفاع وزیر د ورسلو سرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه عکس العمل نه دی ښکاره کړی، خو مخکې په کراتو کراتو د افغانستان له حکومت او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د مستقیمو تماسونو خبره رد کړې ده.
افغانستان کې د جوړجاړي خبرې د نوریاس نوري راپور تصورې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې نورستو اوباما انتظامیه اوس په دې خبره غور کوي چې امریکا د افغانستان نه خپل ځواکونه کله او سرنګ وباسي. فرخنده وزیر دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز کې مارک لندر او هیلن کاپر لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د فیصلې ته نږدې شوې ده چې سرنګ او څومره زر د افغانستان نه د خپل پوځ وتل پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دوی القاعده ته د اسامه بن لادن د وژنې سره ماتې ورکړې، نو ځکه اوس غواړي د سیمینا د پوځ په اوښکلو په تیزۍ سره کار وکړي. ورسپاڼه د امریکایي چارواکو د خولې دا هم لیکي په پاکستان ډرون بریدونو او په دغه هیواد کې د القاعده د مشر وجلو سره یې دغه ترهګر ډله د کار وستلې چې په ډرون بریدونو کې د استخباراتي ادارو له مخې د القاعده سدیرش مهم غړي وجلې دي. القاعده ته ماته ورکول د اوباما انتظامی یو مهم مقصد ښکاري چې له دغه لپاره افغانستان ته په تیر کال کې نور دیرش زره پوځیانو پر لیږلو راضي شول او په نږدې کې د امریکا پوځي چارواکي پر دې غور کوي چې د خپل پوځ راوستلو لپاره داسې تګلار خپل کړی چې کومه کامیابی دوی د القاعده خلاف ترلاسه کړي هغه هم قائم پاتې شي او په دغه هیواد کې د دوی په پوځي عملیاتو کې بوخت ځواکونه هم خوندي پاتې شي. د امریکا پوځ دا پلان لري چې په افغانستان کې د خپل سناسه یو لاک پوځ نه یو سو زر راوباسي، خو دا لا نه معلومه چې دغه عمل به کله پیلېږي او په لومړي پړاو کې به څومره ځواکونه وځي. ورسپاڼه لیکي دا خبره هم ډیره مهمه ده. اوباما انتظامیه په نظر کې وساتي چې د هغه ځایونو لپاره به په راتلونکو کې څه تګلاره جوړیږي چې د القاعده لپاره په دغه سیمو کې محفوظ ځایونه دي. امریکایي چارواکي زیاتوي په ټول جهان کې القاعده ته ماته ورکولو لپاره به لا ډیر کار کول وي چې د دوی په نظر په عرب جزیره نما کې د امریکا لپاره لوی خطر لري. ورسپاڼه وایي که هم امریکا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده مشر د مې په دویمه نیټه اوجو او په دغه سیمه کې القاعده ته ماته ورکړو، خو دغه ډلې ته اوس هم د ماته ورکولو لپاره لا ډیر کار پاتې دی چې د امریکایي چارواکو په نظر القاعده په یمن کې پر امریکا د بریدونو پلان جوړوي چې یو مثال یې د 2009 کال د کریسمس په ورځ د امریکا ډیټرایټ ښار ته په یو تلونکي جهاز کې د بمی دماکې پلان جوړول وو چې ناکام کړل شو.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو،
خورم ایجنسی،
فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
اوس نظر اچو د پاکستان په غټ کاروباری خار کراچۍ کې د امنیت په وځ باندې پولیس وایي کراچۍ کې تشدد پیښې دوام لري او د خار د بیلابیلو برخو نه یو شمیر مړی ترلاسه شوی دی. تیرو سو ونو کې کراچۍ خار کې د سلو نه ډیر کسان وجل شوی دی. ظفر کریمی نور حال راکئ.
دلیاری پولیس وای تیر مازیګر یې د خار د کالاکوټ لسمې څخه درې مړی ترلاسه کړی دي. درې وړ کسان د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوی دي. د وجلو نه پس درې وړو مړی په درې جلا جلا بوریو کې د بندولو وروسته د سیمې په شاړه برخه کې غورځول شوی دي. د کالاکوټ تانی پولیس مشر افتخار په دې اړه مشال رډیو ته داسې ویل، دی وای د درې کسانو مړی مو موندلی دي. د دوی د نومونو هم نه لګیږي. د عمر اندازه هم مشکله، ځکه ده چې مړی ډیر زیات خراب شوی دی. د دوی د وجنې اف آی آر مو د نامعلومه کسانو په ضد لیکلی دی او د پیښې په اړه مو پلټنې شروع کړي دي. د متحده قومي مومنټ سرچینې وایي چې وژل شوو کسانو کې دوه کسان د دوی د ګوند غړي دي، کوم چې وړم ورځ وسلوالو تښتولي وو. د دې نه علاوه د ښار په اګرتاج، کډه مارکیټ، بنارس او د جکسن د سیمو څخه د شپږو نورو کسانو مړی پولیسو ترلاسه کړی دي. خار کې د روانې بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ته رسیدلی دی. نوموړی د سند صوبې وزیر اعلی د پولیسو او رینجر ځواکونو مشرانو سره خار کې د امن د ټینګښت په هکله غونډه کړې ده. د غونډې په اړه د داخله محکمې په خبر پاڼه کې راغلی دي چې د کورنیو چارو وزیر د رینجر ځواک مشر ظفر اقبال ته باور ورکړی دی چې د رینجرو سرتیری به د سند صوبې څخه نه وستل کیږي او نه به د رینجر واکونو په واک او مراعاتو کې څه کمی راوستلی شي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د رینجر سرتیرو په ډزو د یو زلمي د وجلو وروسته سند حکومت د صوبې څخه د رینجر ځواکونو د ویستلو یا نه ویستلو په پریکړه د سره غور شروع کړی و. د سند حکومت لخوا د دغه اعلان وروسته د ښار په اورنګي ټاون او یو شمېر نورو سیمو کې د هدفي وجنو او اخوډب پیښو زور نیولی دی چې پکې تر اوسه د څلوېښتو څخه زیات کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوي دي او لا هم دا سلسله روانه ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
کراچۍ کې د امنیت په خراب وضعیت باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز یو اداریه خبره کړې ده. د دغه ادارې عنوان دی د نفرت دیوالونه. حسیب شهید د دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل لیکلي، کراچۍ یو ځل بیا د قومي شخړو په ډګر بدله شوې ده. لږ تر لږه 15 تنه په یوازې څلور ورځو کې په دې ښار کې ووژل شول. په وژل شویو کې سیاسي کارکوونکي او هغه ښاریان شامل دي چې د ډزو په منځ کې راګیر شوي دي او یا هم د دې لپاره وژل شوي دي چې د یوې قومي ډلې غړي وو. په یوې سختې پیښې کې یو 20 کلن سات پلورونکی و چې په صدر بازار کې منډه وهله او پر جامو یې اور بل شوی و. د مرستې لپاره چیغې وهلې خو د مخالف پر د ډزې وکړې او بیرته یې د لمبو خواته ورټیل وه. دغه سړی د عوامي نېشنل ګوند غړی و. یو ورځ مخکې تر دې د یو 25 کلن کارکوونکي مړی پیدا شو چې له لیاقت نېشنل روغتون نه برمته شوی و. هلته زده کوونکي سره په جګړه ګیر شوي وو. دغه دواړه پیښې سختې وې او دواړو د دښمنۍ زړې په نږدې ګاونډ کې وکرل. اورنګي ټاون یو له دغو سیمو ده چې اکثره مړي دلته شوي دي. د دې سیمې خلکو دا منلې ده چې په دا اونۍ هلته ډېر کسان ووژل شول. د دې لپاره چې هلته دوکانونه تړلي وو نو هرې کورنۍ خپل خواړه سپمولي خوړلي دي. د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه بیا لیکي، سربیره پر دې چې په کراچۍ کې خلکو دغه ناقانونه ورځ په خپلو سترګو لیدلې ده، چارواکو د دغو شخړو د مخنیوي لپاره سمدستي هڅه نه ده کړې. دوی یوازې خبرې کړې دي. ورځپاڼه وایي په حکومت کې درې ائتلافي ګوندونو، متحده قومي مومنټ، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي، درې واړو د امن د راوستلو لپاره په سړو کوټو کې غونډې وکړې. له دوه ورځو خبرو وروسته دوی پریکړه وکړه چې سیمه ییزې کمیټې به جوړې شي او نور به یو بل نه ملامتوي چې پخوا یې یو بل ویشتې دي. دوی یو پریکړه وکړه چې په دغو پیښو کې به د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو وسوالو طالبانو او جنایي ډلو لاس وي او د دوی هلې ځلې به شنډې کړي. ورځپاڼه وایي بله ورځ دغو ملګرو ګوندونو د سند د وزیر اعلی کور کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې د کراچۍ ښار له بیلابیلو سیمو څخه به د خپلو ګوندونو لوحې په دیوالونو لیکل شوي شعارونه او رازړېدلې جنډې لرې کوي او کله چې د دوی کارکوونکو په دې کار پیل وکړ، یو وار بیا د دغو ګوندونو غړي له وسلو سره په ښار کې داسې راڅرګند شول چې ګنې سولې عوامن په دې تړون ملنډې کوي. ورسپاڼه لیکي دوی لس میاشتې مخکې د هدفي وژنو د ودرولو په لړ کې د شوي تړون رعایت هم ونه کړ او اوس د دغه امن د تړون د ساتلو لپاره تر هر څه د مخه باید دغه درې واړه ائتلافي ګوندونه دا ومني چې په ښار کې له وژنو نیولې تر ځمکو غصبولو پورې ټولو پیښو کې دوی ذمهوار دي. ورسپاڼه په آخره کې وایي سره له دې چې دوی په حکومت کې شریک دي، خو بیا هم د دغه ناکراریو تورونه یې پر یو بل لګول او اوس هغه څوک چې خپل نوم سپینولی شي هغه په خپله هم دغه ائتلاف دی.
د ځان بد د ولو میان، د بل بد د کلی میان،
د پیښو تیږه نه کیږي،
جنگ سور سو میرای وستود.
خبرونه مژ او متلونه د مشال رادیو څخه د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
او سرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته کوم چې د 1300 کلونو نه د جنگ او بیقراری په لمن کې دي. قبایلی سیمو کې د قراری او ثبات لپاره د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا هڅه کیږي چې را روانه میاش به په پیښور کې د قبایلو د سیاسي او ولسی مشرانو یو جرګه کوي. د دغه جرګې هدف به سوي او یا آیا دا به په قبایلو کې د سیاسي اصلاحاتو لار هواره کړي او کنه، په دغه اړه اورو د مجید بابر راپور.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون دغو سیمو نه د ترهګرۍ په ضد نړیوال جنگ کې یو مخکنی سنګر جوړ کړی دی. په تیرو لسو کالو کې د دغو سیمو په اړه بیلابیل وړاندیزونه رامنځته شوي دي. په دغو سیمو کې د سیاسي بدلون، د سیاسي ګوندونو د قانون د غځولو، د پرمختګ کارونه او پوځي عملیات، دا ټولې پروژې د هغې لړۍ کړی دي چې هدف یې د دغو سیمو ستونزې هوارول دي. خو تر دې دمه قبایلو په خپله داسې کومه مهمه هڅه نه وه کړې چې قبایلي ولس کومو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دي د هغې د حل راوستلو لپاره راټول شي. د روان کال د جون په شپږمه نیټه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په پېښور کې یوه غونډه وکړه او فیصله یې وکړه چې د جولای په څلورمه نیټه به د پېښور په نشتر حال کې یو آل پارټیز کانفرنس را جوړوي چې دوی ورلا د لویې جرګې نوم ورکړی دی. دا چې د دې لویې جرګې هدف به څه وي، په قبایلي سیمو کې د جماعت اسلامي پاکستان یو ځایي مشر هارون رشید چې د دې لوی جرګې ویاند او منتظم هم د تفصیل سپدې ټکو کې بیانوي.
په دغه غونډه او دغه لوی جرګه کې به د صوبه خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي جماعتونو صوبایي قائدینو ته دعوت ورکړل کیږي او هغه هم دغه غونډې ته راځي. دغه سیمو دانشوران او کالم نگاران او صحافیان او د هر مکتب فکر خلکو ته هغه دعوت ورکوي چې هغه راشي او د قبایلو خیالات او د قبایلو احساسات او د قبایلو چې کم سوچ دی او فکر دی هغه واوري او بیا د قبایلو د اواز ټولې دنیا او ټولې نړۍ ته ورسي چې قبایل په اصل کې څه غواړي.
اتیا لکه قبایلي ولس د تیرو شپېتو کالو راهسې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې لړ کې پاکستان او نړیوالو ادارو په بیا بیا داسې اعلانونه کړي او پروژې برابرې کړي دي چې دغو سیمو کې خوشحالي او ثبات راشي. دا چې دا لویه جرګه به وکړی شي چې د قبایلي ولس د ستونزو هوارولو لپاره یوه تګلاره وټاکي او څه ګټې به لاسته راوړي. په خیبر قبایلي سیمه کې میشت او د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشر او د دغه جرګې یو غړی اقبال افریدی سډیر امید نه لري. دی وایي
په دې معمولي یو جرګه باندې هیڅ قسم لکه دا ستونزې نشي ختمې دی او نه زموږ څه امید شته دی. موږ خپل پروټیسټ ریکارډ کوو چې سبا لکه دام نه وي چې یاره په دې سیمه کې قبایلي نمائندګان نشته یا سیاسي خل نشته دی چې د خلکو دپاره روزي. بس موږ روزو حالی چې کوم دی د پاکستان سره دی، د پاکستاني حکمرانانو سره دی، د دوی چې کوم دی حیرت ولالت چې په کومه ورځ ختم شي او دوی بیا چې کوم دی کنه دی اجرو دی کلو ته ورسیږي او دلته د خلکو سره مشاوره شروع کړي دلته به خدای امن راولي، خوشحالي به راولي.
قبایلي سیمې د پاکستان په سیاسي بهیر ورګډول او د دغو سیمو ولس ته هغه ټولې موقع ورکول چې د دوی آئینی او انساني حق دی. په دې اړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني په بیا بیا قبایلي ولس سره وعده هم کړي دي، خو تر دا مهاله هیڅ نتیجې نه دي رامنځته شوي. دغه لویه جرګه به قبایلي ولس ته څه ګټې راوړي؟ د روان کال د جولای څلورمه نیټه به د دغو پوښتنو ځواب ورکړي.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واورې، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
قدر مند اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه زمونږ یو ساته خبری خبرونه اورئ. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله کروندګرو ته د 15 ارب روپو تاوان رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د سیلاب ځپلي کروندګرو د مرستې لپاره یوه نوې پروژه پیل کړې ده چې د لاندې به زیانمنو کروندګرو سره مالی مرستې کیږي. د دغه پروژې په اړه نور تفصیل د خالد خان خشکی په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې اغیزمن شوي څارو پالونکو ته د معاوضې ورکولو فیصله کړې ده. او د صوبې د لایو سټاک وزیر حاجي دیت الله ویلي دي چې د معاوضې ورکولو په لومبنۍ مرحله کې به د ملکن ډویژن د پولټري فارم یعنې د چرګانو پالونکو ته دغه معاوضه د را روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه ورکول پیل کیږي. حاجي دیت الله وایي د سیلاب نه په اغیزمن د سیمو کې څارو ته رسېدلي زیانونو په هکله سروې سرته رسول شوي دا خدا معاوضې د ورکولو لپاره کوم حد نه دی ټاکل شوی او د چا چې څومره زیان شوی د هغې په مقدار به ورته معاوضه ورکول کیږي.
تو په خیبر پختونخوا کې تقریبا د 5 ارب روپو نقصان د سیلاب په مد کې د څارو او یا د فورټ په باره کې شوی دی. خو په دې وخت کې چې کومه خبره ده نو هغه د صرف د ملکن ډیویژن دپاره زمونږ بایی حکومت بیا د پی ډی ایم ای والا د هغې په دغه باندې مرګستیا باندې صرف د فورټ په دغه کې مونږ اوس دغه شروع واپس معاوضه شروع کړي دي. او د 1 جولای به انشاءالله د 1 جولای 2011 نه به مونږ خلکو ته دا معاوضه ورکو. نو دا اولنی قدم دی چې دا د فورټ دغه کې چوت شوی دی. ان شاء الله زمون دا امید ده چې دا سمره ز سارو نقصان شوه ده او یا د خلکو غایگان نقصان شوه. خو صرف د دین علاوه د سارو معایزه پاتې ده چې باغې باندې کله زمون لاس برش ان شاء الله چې د حکومت دا غره چاغه به مونږ ان شاء الله خلکو تور کو. داغه زمو سره مکمل ریکارډ موجود ده او چې په کم لیول باندې داغه دا پر انمل لغه شو وشو معایزه ان شاء الله چې خلکو ته مونږ رسو.
بل خو د نوخار د سیمه یو ګجر ارشد خان وای د یو شمیر غواګانې او سرویس علاوه وړلې خو تر اوسه پوری د دن چا د رسیدل زیان په حق لا پختنه نه دکړي.
تقریبا 50 پوری وغانې تلوي او 30-40 پوری دیخې تلوي. هغه اوس پوری چې کم نه جنا چال څه قسم د غنې کړي چې کم نه راغلي اوس پوری سالونه چې کم هغه د ګړي او سم پراتي دی او بس هغه پراتي دی. بس آل اجي کل چې شوی دی زبانی جمع خرد شوی دی بس هم نرسو سه دغا نیشوی کار روی.
خود لایو سټاک وزیر هدایت الله وای چې په مردان، نوخار، چارسدا او ډی خان کې بعد د معاوضه د ملکن ډیویژن نرستو ورکول کیږي.
د ملکن ډیویژن د پاره د کچدار بار نه یو زاغی دا کوي نو هغه را کړی دي. نو داغه نه پس بیا د نوخار، مردان، چارسدی دي کې علاقه کې ډی خان کې ډیر نقصان شو. ان شاء الله زمو خدا امید دی چې باقی خلکو تمام داغه حق ملایوي.
د لا سټاک وزیر هدایت الله ویلی چې سګنې بودیجه کې حکومت په ملکن ډیویژن کې د اچي غواګانو د نسل خکولو او پي ورکولو صلاحيت زیاتو د پاره 280 ملیون روپۍ اخودی دي. او دا رنګ د 80 ملیون روپۍ په خرج باندې ډنګرو د پاره 200 ډیسپنسری او 400 ګرځنده کیمپس جوړوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
کغواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
جی قدر مند اوریدونکو، دغه د لږ شیبه کې په پښتونخوا کې 2:30 بجې کیدونکې دي. ورزو با مجید بابر ته چې د پاکستان، افغانستان او نړۍ د تازه حال نه خبر کی نو راځي چې وورو د دې وخت مهم خبرونه د مجید بابر نه.
امریکا افغان طالبان سره د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د خبرو اترو پخلی کړی دی. په کابل کې امریکایي سفیر کارل اکنبری ویلی دی چې امریکا هیڅکله هڅه نه ده کړې چې په یو قوم یلغر وکړي. ایران د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د استازي دغه هیواد ته په سفر بندیز لګولی دی. په مراکش او سپین کې زرګونو خلکو د حکومت په ضد لاریونونه او مظاهرې کړي دي. ناټو په لیبیا کې عام ولسته په هوایي بریدونو کې د مرګ جوبلې پړه په غاړه اخیستې ده.
قدرمن دردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. اوس ورزو بلوچستان صوبې ته. په بلوچستان کې د پاکستان د وزیر اعظم لاړهخه د وزیر اعظم سکالرشپس پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې بعد د بلوچستان له 150 ضلعو څخه هر کال 150 زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره ټاکل کیږي. نیاز مساحل راپور راکوي.
د دغه پروګرام د پاره په هر ضلع کې ټیسټ او انټرویو د رواني جولای میاشتې له 15 منټې څخه شروع کیږي او له هر ضلع څخه سلور هلکان او یو انجلۍ ټاکل کیږي او وروسته به په سرکاري خرچې د پاکستان په نومیالیو تعلیمي ادارو کې تر 12مه یا اف ای سي پورې تعلیم ورکول کیږي. په دغه حکله د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د ماحولیاتو پخوانی صوبایي وزیر غلام جان بلوس و مشال ته وویل دا به یو ښه خبره وي او اسمبلی هم دغه غواړي چې په صحیح توګه د خلکو د استازیتوب حق ادا کړي. خو دلته دا خبره په ذهن کې راځي چې داسې نه وسي چې سفارشي او نااهله زده کوونکي وټاکل سي. د چا چې حق جوړیږي او څوک پر میرټ راځي نو دا به یو ښه خبره وي. د ژوب یو اوسیدونکی د وزیر اعظم ودې اعلان ته ډیر په ښه سترګه ګوري. دی وایي
مانم حسن عباس ز سلزمین نن سبا کوم غریبانه دي هغه کې د کوشنی کوم خاص کر پښتنه دي هغه فور تعلیم نه محروم دي ولې هغه پډریانو ګرځي سامان ټولي هغه سر گزارا کوي تعلیم نهسته د بابا وجداد تعلیم نه وي نو د کوشنیانو تعلیم نه وي هغه کچرې به گزارا کوي او کدا سه یو نظام شروع شي چې اتم نه او دولسم پورې دا ډیر ښه خبره ده. هر یو هغه انسان چې مجبوری د واجب زیاده تر انسان میټریک امتحان ورکی به ورسي پر کاروبار اخته کی اول ورسه کتابان پیسې نه پوره کوي کتابان پیسې پوره کی داخله پیسې نه پوره کیږي داخله بعد نو بیا وې د کله جوړه کا دغه شی جوړه کا نو چې دغه حکومت دغه کار کوي نو دا خو هر انسان به د ولسم پر یعنی تعلیم یافته جوړ دی.
د کوټي اوسیدونکو محمد عالم هم د وزیر اعظم دا پروګرام د بلوچستان د پاره یو ښه ګام بولی. دی وایي کده د حکومت وخت پوره هم سي خوراتلونکي حکومتونه به هم دا پروګرام پر مخ بیایي. ولې چې د ته په وینا دا یو ډیر ګټور پروګرام دی.
زه د دوام چې دا ډیر ښکلی پروګرام جاري کړو د وزیر اعظم طرفنه تاکي د راتلونکي کوم مستقبل د دوی د ژوندۍ لپاره روشن شي. د پر مخ پلو کوشش کوم چې زما خپل بچی شته دي یو بچی زما د هغه پر ځای ان شاء الله زه دا کوشش کوم چې زه ورکه داخلا وکړم. مو په دې شو پوریا ده کوم چې مو ته هر رقم سیستم ته برابر کی چې کومي پرټه وال سره تعلق پلی نه لري چې مو د خار غریبانو حمایت وکړي یاره ان شاء الله دا به ریګولر جاری وي.
خلق وای دا قتل پکار دی چې څومره په صفه طریقه او انصاف سره زده کوونکي ټاکل کیږي. ولې چې د دوی په وینا په هر ضلع کې د ټیسټ کېدو لوجي ویره دا ده چې د پخوا په شان د غزای ډیپټي کمشنر او د اسمبلی غړي به د ټاکنې پر پروسې د اثر اچولو کوشش وکړي. خلکو غوښتنه وکړه چې پروسه دی د مرکزی حکومت د یوې بې طرفه کمیټې تر سیوري لاندې ترسره سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې زموږ همکار انیس اجمل د پاکستان ځینې مطبوعات کتري دي او تاسو لپاره دغه راپور را لېږل دي.
روزپانه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې امریکا د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي چې له وجې به په افغانستان کې جنگ ختم کړي شي. اداري لیکي چې د طالبانو، امریکي او نیټو چارواکو ترمنځ که خبرې اترې کیږي نو دا د پاکستان د هغې کړنلارې ثبوت دی. په کوم کې چې ویلي شوي وو چې که شرخوهي حکومتي عملداري قبولوي نو مذاکرات پکار دي ځکه هم د دې له وجې ترهګري ختمېدای شي. خو د پاکستان دا کړنلاره په لومړي کې امریکې ته قبول نه وه، خو اوس دا کړنلاره صحیح ثابته شوه. اداري لیکچ د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د طالبانو امریکي ترمنځ مذاکرات او پړه خبرونه رد کړی دي. رسپانه لیکي چې کيو خو د طالبانو ډله امریکي سره مذاکرات کول غواړي نو بل ډله دارت کوي. پکار دا چې اتحادي ځواکونو د افغانستان وتلو نه وړاندې امریکا د طالبانو سره مذاکرات وکړي، ځکه چې هم دې سره به په خطه کې امن راشي. رسپانه ډان په خپل اداري کې لیکي چې ترهګرې پیښو له وجې سوات او خو شاسي متا ملکي او غیر ملکي خلکو تک پریښودي وو، خو د پاکستان پوځ دا دعوه کوي چې سوات کې ډېرې سیمې د ترهګرو نه صفا کړې شوې دي. او هم په دې لړ کې تېره ورځ په سوات کې د لوبو یو تقریب وشو چې پکې د ملک مختلفو برخو خلکو ګډون کړی وو. ادارې لیکي چې حکومت لا داسې قسمه دستوري کول پکار دي، ځکه چې هم د دې له وجې به په خلکو کې سوات ته د تګ کولو اعتماد پیدا شي. رسپانه مشرق لیکي چې که دا وویل شي چې د آبادۍ په تناسب سره پاکستان کې د سیاسي ګوندونو شمېر په نړۍ کې د ټولو زیات دی، نو غلطه به نه وي. صرف الیکشن کمیشن سره د سیاسي ګوندونو درج کړی شوی شمېر یو سل شپېتو نه زیات دی. رسپانه لیکي چې که امریکا او برطانیا کې صرف دوه سیاسي ګوندونه مضبوط دي، نو د هغې بنیادي وجه په سیاسي او انتخابي عمل کې تسلسل دی، او چې څومره زیات ګوندونه وي نو دومره به کام او ووټونه اچونکي کسان تقسیمېږي، او بیا به د مستحکم حکومت خوب لیدل مشکله شي. ادارې لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې ملک کې د سیاسي، جمهوري او انتخابي تسلسل یقیني کړی شي. رسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې ان ډی ایم اے اندېښنه کوي چې سخ کال سیلاب راتلی شي، او د خبرونو تر مخه د دې سیلاب نه قریبا شپېتو لاکه خلکو ته زیان رسېدی شي. دا ځل حکومت د خیرهګړو ادارو ته د مخکې نه تیار اوسېدو ویلي دي چې د سیلاب راتلو په صورت کې د خلکو په وخت کومک وکړی شي. ادارې لیکي چې ان ډی ایم اے د سیلاب په اړه خپل پوره انتظامات کوي، خو صوبایي حکومت له هم په دې اړه د مخکې نه فکر کول پکار دی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د روان میاشتې په درېمه نیټه د پاکستان کلیز بجټ په قومي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کړی شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستان د ډېرو معاشي ستونزو سره مخ دی، په قومي اسمبلی کې د بجټ په بېلابېلو اړخونو باندې بحثونه روان دي. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې اورو.
د روانې میاشتې په درېمه نیټه د خزانې مرکزی وزیر عبدالحفیظ شیخ په قومي اسمبلی کې د کال 2011 او 2012 لپاره د قریبا 20 کروڑ روپے بجټ وړاندې کړو. د معاشیاتو وزارت لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه په دې بجټ کې د دفاع وزارت لپاره قریبا 15.1 کروڑ روپے، مواصلاتو لپاره 15.3 کروڑ روپے، کابینې ډیویژن لپاره 1.1 کروڑ روپے، سالانه پرمختیايي پروګرامونو کې مرکز لپاره 3.75 کروڑ روپے، او صوبو لبا د پرمختګ پروګرامونو لپاره 4.25 کروڑ روپے ورکړی کیږي. د بجټ وړاندې کېدو وروسته په قومي اسمبلی کې د حکومت اتحادي او مخالفو ډلو لخوا بحث شروع شوی دی، چې پکې حکومت ته بعضې غوښتنې او د کټوتې تحریکونه هم وړاندې شوي دي. تېره ورځ په قومي اسمبلی کې د قریبا 6.75 کروڑ روپو 13 غوښتنې منظور کړې شوې، او د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړې شوي د 1.3 کټوتې تحریکونه رد کړې شوي دي. معاشیاتو وزارت د خبر پانی تر مخه په دې غوښتنو کې د دفاع وزارت په اړه 13 غوښتنې، د مواصلاتو لپاره 3، او د وزیر اعظم سیکرټریټ لپاره 9 غوښتنې منظور کړې شوې دي. او دغه سي په 8.8 کټوتې تحریکونو کې د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړې شوې 15 کټوتې تحریکونه هم رد کړې شوې دي. د معاشي چارو کارپوه محمد علي د بجټ نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د بحث او کټوتې تحریکونو په اړه صدا سي وایي.
کم نمبر دا وی چې د حکومت چې کم یو ډپارټمنټ د پاره سره بجټ غواړي، یو هغه دا غنی چې دا زیات دی یا دا کم دی. دا زیات په صورت کې هغه کټوتی تحریف مفتی، او دا وی چې د دې ادارې بجټ زیات دی نو دا کم دی. د دې ته وی کټ موشن زیات د کټوتی تحریف هغې لپاره چې د ورځې مخصوص شوي وي، هغه ورځې چې پوره شي بیا هر ډپارټمنټ د پاره چې کم ګرانټ وي یا کم ډیمانډ وي هغې باندې بیا ووټنګ کېږي. په هر رانک باندې ووټنګ کېږي او چې ګرانټ باندې ووټنګ وشي منظور شي نو هغه د بجټ حصه جوړ شي. نو دا پروسس داسې وي او 30 جون نه مخکې پورې دا ضروري وي چې بجټ د اسمبلی نه پاس شي.
محمد علي وایي چې د بجټ منظورې نه وړاندې په هغې کې ډېر کم بدلون کېدای شي.
ډېر کم مثالونه داسې وي چې کومې اسمبلی کې بجټ فیس شي او هغې باندې فکر کړی. هغې وجه دا ده چې همېشه دا ګڼنې کېږي چې بجټ فیګر یو فیګر هم چینج کېږي نو هغې سره بجټ پورا کتابونه بدلوي. نو ځکه د امکان ډېر کم وي چې بجټ فیګر چې هغې کې چینج راځي. البته دا ده چې په فاینانس بل کې د ټیکسونو حوالې سره کومې فیصلې وي نو هغې کې رد بدل کېدای شي او کېږي هم. خو د کټوتۍ خبره چې کومې پورې د جنرل بجټ ده هغه ډېر کم او ډېر ریئر کیسز کېږي. زما په یاد کې نه راځي چې کله داسې چپه شوې وي چې بجټ ریوایز شوی وي.
انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په کلیز بجټ کې د فوز برخه او د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا دغه تنقیدونه چې د دغه بجټ ډیره لویه برخه د فوز جیبونو ته ځي. دغه پوښتنه مجید بابر د ځینې کارپوهانو مخې ته ایښې ده او دغه راپور برابر کړی دی.
د پاکستان په پارلیمان کې د سالانه بجټ د وړاندې کېدو نه پس یو وار بیا په دغه هیواد کې د پوز لپاره په ځانګړې شوې بجټ بحثونه شروع شو. د دې موجوده بجټ تر مخه د پاکستان پوز لپاره 1505 ارب روپۍ ځانګړې کړې شوې دي. د 1300 لسیزو راهیسې د راپورونو تر مخه د دغه هیواد پوز د سالانه بجټ 2.8% کاروي. خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه د دغه شمیرې سره متفق نه دی او دریض یې دا دی چې دا شمیره صحیح نه ده. د زیاتوي
د سٹیټ بینک نه دا فیګر اخیستی دي او هغه د پاکستان د بجټ 10% دا غی فیګر دی او دا ما ډاکټر عشرت حسین چې د سٹیټ بینک ته ورو نو هغه مطابق دا 10% ځکه چې په خپل باندې ما سو اسپولو چې دا خلک 80% او 84% دا خبره کوي دا څنګه کیږي شي. نو دا خو یو حقیقت دغه دی. زین دا دی چې په دې کې د فوج د طرف نه بعضې سیزونه داسې دي چې هغه څه سیکرټ پروګرام وي او هغه خول نه غواړي. لیکن نن سبا چې کوم د غری جمهوري حکومتونه دي همیشه د ډیفنس بجټ
د پاکستان په دفاعي بجټ کې د دغه هیواد پوز څومره برخه اخلي او په دې لړ کې دومره تضاد ولې دی؟ پوښتنه مې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی نه وکړه. د راته خپل دریس سپدې ټکو کې بیان کړو.
اصلي خبره چې دا هغه د حکومت خپل کاغذونه کې په خپل وایي چې فوج 90% پورې د پاکستان بجټ خوري.
دا تاسو ته زه وړاندې کوم د سٹیټ بینک آف پاکستان خبره اول کلیئر کړو.
سٹیټ بینک آف پاکستان چې دی د هغه سره سلور خانی وي چې دا خرچه چیرته ځي. یوه خانه کې هغه لیکي چې دا سیول حکومت څومره خرچه کوي. دویمه کې هغه لیکي چې ډیولپمنٹ باندې څومره خرچه وي. دریمه کې هغه لیکي چې قرضې څومره واپس کیږي او څلورمه کې هغه لیکي چې فوج څومره اخلي.
تیره ورځ د پاکستان په پارلیمان کې په سالانه بجټ د بحث په موقع د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی وزیر اعلی سردار مہتاب عباسی وویل چې په پاکستان کې د غربت کچا ورځ په ورځ زیاتیږي. خو د پوز جرنیلان چې ریټایر کیږي نو د 25 نواخلي تر 500 کروڑ روپو مالکان وي. هغه زیاته کړه چې دغه جرنیلانو مالی حیثیت دی د ګاونډي هیواد هند پوزي جرنیلانو سره په یو کچه کړی شي. په دغه پارلیماني غونډه کې یو بل د دغه ګوند غړي شاهد خاقان عباسی وویل چې په پوزي بجټ په نظر ساتلو کې نور سوتروالی په کار دی. د دغه ادارې په بجټ د نظر ساتلو د ګنګوسې دومره ولې زیات شوی او د دې ضرورت ولې دی؟ اکرام هوتی یو ځل بیا.
چونکه پاکستان کې د یو صرف محکمه ده چې هغه د 13-14 کالونه د ټولو نه زیاته خرچه صرف هغه کوي. نو د هغې خرچې چې کم مقدار دی هغه هغه پټي. پټي په څه طریقه؟ په درې طریقو پټي. یو دا چې هغه د بجټ په د کال په دوران کې هم نورې پیسې وغواړي. کله 100 میلیونه کله 50 میلیونه هغه د بجټ په کاغذونو کې هغه ایڈجسٹ کی او هغه نه خودلې کیږي چې دا اغستی وي. دویم څیز هغه دا دی چې 200 میلیونه روپۍ هغه په تنخواګانو کې او په پینشن کې د خپل خلکو هغه په سیول بجټ کې اخلي. درېیمه خبره دا ده چې د فوج چې دی نو دی د قرضې چې کومې اخلي نو هغه خو فوج اخلي خو پیمنټ یې د سیول بجټ نه کیږي. نو لکه هغه لوډ په دې کې نه شمارل کیږي چې دا د فوجي بجټ کې دی. څلورمه خبره دا ده چې څومره هم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه تاسو راواخلئ نو هغې تاسو پروجیکټس وګورئ چې هغې کې څه پروجیکټس دي. نو پته به ته ولګي چې دې کې 90% پروجیکټس دي هغه د فوج دپاره وي. دا اوس سلور غاٹے محکمی دی چیدہ آگے بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ چیرے آگا تاسو اگو رے لکا کمیونیکیشن بیا انٹیریئر بیا کیبنٹ ڈویژن او ورسرا چے دا واٹر اینڈ پاور وابڑا دا بجٹ نو تاسو اگو رے دا دی ڈیولپمنٹ بجٹ نو دا بجٹ چیرے نو تقریباً دے چے کم اندازہ جوڑی گی آگا دا ڈیولپمنٹ بجٹ اویا فیصد نہ سیوا دا
دا پاکستان دا آئین دا آرٹیکل نو لسم تر مخا دا ہیواد دا ہر یو غڑی دا آئینی حق دے چہ آگا تا معلوم اوی چہ دا آگا دا ٹیکس او پنور و مدونو کی ورکل شوی پیسی چرتا لگی دے کراموتی دا وینا تر مخا عام وگڑی دا دے معلوماتو نا بے خبر ساتل دا آئین نا سرغڑا ونا دا
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کډه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي او سرزو د مومندو قبایلی سیمه تا چرته چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري فوز ادعا کړې ده چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې خواوشا 15 وسلوال وجلې دي خو د دې سره سره بیا د غلطه د امن کمیټې په غړو باندې بریدونه هم دوام لري د تحصیل ساپی په ادمزو کې ناپیژندل شوي وسلوالو د امن کمیټې یو غړی وجلې دي نور تفصیل شانواز ترکزی راکړي
د تحصیل صافی په سیمه دمځای کې نامعلومه وسلوالو د امنیتی لخر یو رضاکار د محمد ګلاب په کور د لاسي بمونو برید کړی دی چې لامل یې محمد ګلاب د هغه زوی او یو وراره په ټکی مړه شوی دی او دوه تنان یې زخمیان شوی دی دا پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې ده او داسې پیښې د بره محمد ایجنسی په تحصیل صافی کې وخت پر وخت کیږي چې په کې د امنیتی لخکریانو غړي رضاکار یا د قبایلي سیمې د انتظامیا د خاصدارو کورونه په نخښه کولای شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوس ورزو د کرخه هغه اړه ننګرهار ته د ننګرهار په شیرزادو خوګیانو او حصارک کولسیالو کې د اوقاب په نامه عملیات پیل شوې دي د غراز د ننګرهار امنیتی حالات هم خلک اندېخمن کړي دي دا چې د عملیات څنګه پر مخ ځي لاسته راوړنې سدي په دې او د نورو امنیتی مسایلو په اړه د مشال لیډو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پولیسو مشر علی شاه پکتیاوال سره مرکه کړې ده راځي چې په ګډه وورو
کمانډان صاحب که په پیل کې د ننګرهار ولایت په امنیتی وضعیت رڼا واچوي چې نن سبا څنګه دي
تاسو ته په احترام معلومه ده چې د ولس او د خلکو په همکارۍ سره د خدای فضل سره د ننګرهار امنیتی وضع ورځ په ورځ د ښه کېدو طرف ته روانه ده او د پولیسو د ټولو کشفي ارګانونو او د امنیتي ارګانونو دستاورونه ډېر ښه دي
د ننګرهار په خوږیانو شیرزادو حصارک او په چیرګام کې عملیات پیل شوي تروسه د دې عملیاتو لاسته راوړنې سدي
تروسه پورې موږ ته خخ د ستاورونو پلاس راغلي دي شپږ مخالفین او دوه قمندانان تذکر شوي دي په زخمی حالت کې په عین جنگ کې تذکر شوی ده او په خپل باندې زموږ ټول امنیتي ارګانونه هیڅ تلفات نه لري دا یو تشویقي عملیات دي چې د عقاب په نوم باندې شروع شوي دي او دغه عملیات به د سارک شیرزاد خوګیانو په چراغام او د همدغه سیمو ټولو ولسوالیو کې دغه تشویقي عملیات سرته رسي
ویل کیږي چې د دې عملیاتو تر شا به د بیا رغونې پروژې هم پیل شي تاسو موږ ته ویلی شئ چې دا څه ډول پروژې دي او څوک یې پیلوي
هغه پروژې چې هغه د دولت له طرف نه یا د خارجي موسساتو له طرف نه هغه ډونرانو له طرف نه چې په مختلفو ولایتو کې مخته ځي شروع شوي دي دنې د شروع کېدو په حالت کې دي چې په هغه کې مختلف بخشونه دي چې هغه محلي شوراګانو ته د هغوی سره په تفاهم باندې دا کارونه مخته ځي په دې مورد باندې ډېرو ولسوالیو کې موږ ګرځېدلي یو دي هغوی سره د هغوی د شوراګانو سره یا د هغوی د خلکو سره موږ خبرې کړې دي په مختلفو ولسوالیو کې شاره دا کارونه په ډیر یو خطر کې سره په ډیر شفافیت سره مخته ځي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې د ننګرهار امنیتی وضعیت ښه دی خو د سمو دی رئیس د شینوارو د دوه قومونو ترمنځ په دولتیزم کې وسلواله شخړه روانه ده ډیر کسان پکې وژل شوي، یو شمیر زخمیان شوي دي، 15 تنه پکې پولیس هم ژوبل شوي دي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه به د ننګرهار ولایت د امنیت لپاره یو ګواښ وي؟
په دې مورز باندې مختلف حیات راغلي دي، دغه اوس هم یو ډیر عالي رتبه حیات راغلی ده او دا کسان راغوښتي دي. جرګه روانه ده او انشاءالله د دې جرګې به ډیره ښه نتیجه وي. دا چې دوی په خپلو منځونو کې د خپلو هغه اختلافات چې د ځمکې په سر باندې رامنځته شوي دي، کوم کسان چې زخمي شوي دي یا کوم کسان شهیدان شوي دي، په دې مورد باندې هم مکتب پوره معلوماتونه شته او هغه ته زموږ تقریبا 1800 زیاته قوه په منځ کې پرته ده. دغه خلک دې ته پرې نه دي چې دوی مخامخ جنگ وکړي. باقي زموږ کشفي ارګانونه هلته کار کوي او ځینې قضیې اکثر د تحقیق او بررسي لاندې.
قومندان صاحب، سوال دا دی چې د یو میل کلاشنکوب په خاطر د خلکو کورونه تلاشي کیږي، خو دوی سره چې توپونه، داشکی او ډول ډول درنې وسلې موجود دي، لدوی نه ولې وسلې نه اخیستل کیږي؟
دا صلاح خو دوی ډایرکټ ته تسلیموي، مطلب یې ورکی. داسې خبره نشته چې دا صلاح دوی ځان سره وساتي. حکومت، دولت، نظام همیشه د شفقت نه، د ترحم نه کار اخلي تر څو دا مسله د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه، د مفاهمې د لارې نه، د جرګې د لارې نه حل شي. د صلاح راټولول کوم مشکله خبره نشته.
قومندان صاحب، په ننګرهار کې د ځمکو د غصب مسله ډیره ګرمه ده. هر اورس په دولتي ځمکو زورواکي قبضه چوي، تر دې دمو په دې جرم سوق نیولی.
ګرهار ولایت لوی نه لوی مشکل او موږ سره مواجه یو. زموږ ټول امنیتي ارګانونه سره مواجه دي. هغه غصب ځمکې ده، د بټیکوټ په ساحه کې چې کوم د غصب دغه یو تحریک را روان شوی و، په دې کې 14 نفر د ذکر شوي دي. پرون شپږ نفر د بار آباد په ساحه کې چې دوی غوښتل چې د ډیر وخت نه د دوه کلونو د غصب روان کړي وو، شل کورونه چې کومه د لمنځه تړلي دي، هغه برمه هم دلته راوړل شوی. د شپږ نفر د ذکر شوي دي. د سرخوړو په ساحه کې پرون 3 نفر دسکر شوی دي. د لالپور دي مومندري په ساحه کې 9 نفر دسکر شوی دي. چې دا صرف زه هفته وار هغه گزارش درته کوم چې څوک غواړي چې غصب کی، نو دولتي ارګانونه چرته هم ورته پاره باندې نه ناست. او تاسو باور ولرئ چې موږ به هیڅ څوک هم پرې نګدو چې دولتي ځمکې غصب او که غصب هم کی او دوی د غصب کېدو کوشش وکړي او څور باندې جوړ کړي، دا مو مطلق رنګي او دا به لمنځه.
خبرې او سندرې
د موسیقی ځانګړي خبرونه.
ستاسو خبرې
ممتا راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي. ما ته د کندي کوچی غانه نشر کوي.
ما د غزل او د عبد الله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي ولا تور کې نکه زی ولا پور کې
لاست من را کاران ټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ سر
سره رکا. مشال ریډیو ای وړاندې کوي.
په قدر مند اوریدونکو، خبرې او سندرې خبرونه هر ورځ د مشال ریډیو نه تاسو اوري. نن هم تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کړې شوې ده. زموږ د سهار په خبرونو کې اوس راځو یو کلتوري راپور ته، د خیبر پختونخوا د سیلاني سیمې سوات په اړه باندې. په سوات کې د 13-2 کالو د فوزی عملیاتو نه وروسته دغلته فوزی چارواکي ادا کوي چې امنیت پزای شوی دی، او سخت کال دغلته د سیلګرۍ د ودې لپاره د سپیرټ آف سوات په نوم باندې بیلابیلې کلتوري غونډې کیږي. تیر ورځ هم د سوات په ګراسي ګراوند باندې یو کلتوري میله وشوه چې پکې د پښتونخوا او نورو سیمو نه راغلو سندرغاړو د خپل هنر څرګندونه وکړه. زموږ همکار نیاز احمد خان دغه غونډې ته ورغلی او تاسو لپاره دا راپور را لېږلی دی.
د سپیرټ آف سوات امن دستورو د سوري لاندې سیدو شریف ګراسي ګراوند کې د موسیقي یو لوی پروګرام د خیبر پښتونخوا بیا ودانې ادارې پارسا متحده قامونو او د پاکستان پوسټ په ملاتړ سره وکړ شو. دغه موسیقي پروګرام نه وړاندې آتشبازي وکړه شو او بیا د پښتو اردو سندري ویلې شوې چې پکې د سوات پزرګونو عام اولس بشمول خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر، وزیر اطلاعات میا افتخار حسین، صوبائی وزیرانو هم ګډون وکړو. په دغه مقام میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې داسې هلې ځلې زمونږ د پښتنو روایت ته او سواد کې پدې وجہ ضرور دي چې دا سیمه د ترهګرۍ په خصوصي توګه ښکار و.
دا سره چې زخپل ځانې دا د دې کې دې سره مې چې پښتانه سواد جوم دغې سره مونږ بنیادی تور د شتګر دیونه دا یو سازش دی چې زمونږ خلاف دی. ګینه په حقیقت کې زمونږه په صدو صدو دا زمونږ د اجرو زمونږ د لارو کوڅو زمونږ د خادو دا زمونږ خیسو خو د دې خلکو له لاسه ورک شوی دی. لهذا دا به ډېر زیاته سرګزاري زمونږه غاصلی شکل به خلکو ته ښایي چې مونږ د شتګرد نیو، مونږ مینوال خلک یو او د دنیا سره محبت کولو والا خلک یو. او دا ورته وایو چې مونږ د خپل ثقافت سره چې مذهب هم زمونږ د ثقافت وی سره مونږ د خپل ثقافت سره مینه کوو او ثقافت یوازې موسیقي نه ده بلکې چې بنده پیدا شي نو تر مرګه پورې یو یو لمحه د ثقافت امانت ده. لهذا دا هم دغې یو حصه ده او مونږ یې انجوی کوو.
د سوات د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر زنګلات واجد علي خان ویل چې د دې موسیقي پروګرام نه داخ کارکېږي چې سوات کې امن راغله دی او خلق دې د سوات سیل راشي.
من دا وایو ټول پاکستان د دنیا خلکو ته دا میسج ورکوم چې نن په سوات کې امن قائم دی، سوات راتلی شي، سوات ته تک کولای شي. د سوات د خیسته سندونو د غنونو د جنو ادینا لطف اغستې شي. نن من دا پیغام ټول پاکستان ته ورکوم چې سوات د لیدلو کتلو تاسو هغه زوړ مسکن دی، تاسو راشئ دلته سوات ته او د سوات لدې خیسته موسم نه چې دی د دې نه فایده واخلئ.
دی خوندور موسیقی پروگرام کې چې پکې رحیم شاه، زیکا پریدی او نور سندرغاړو سندری ویلې. دغه پروگرام ته د سیمینا زنانه هم راغلې وي چې پکې یو تنه په دغه اړه مشال ریډیو ته ویل
داسی پروګرامونه خري چې بار بار کیږي ځکه چې طالبان د یاري نه خلک بهر نه راوته داسی پروګرامونه اوفن کول پکار دي ترڅو خلکو غیرت راه غخت مشه وسنن سبا خط مشي هم دا ډګډېره ایسوک هم د طالبان سره مرګري نو خو غیر وا د خلکو په ځړ کې خلک زکه به دا غوي سات ورکو ټول خلک چې دغه په امن په خوشاله په ازادۍ باندې خوشاله دي. بالکل جی پکار دي چې په بیل بیل سیمه کې وشي چې ثابت خلک راول چې خلکو ته پته و لګي چې دا طالبانو غیرت راه خط مشي
تسویات بیل بیل سیمه څخه راغلی زلمی او مشرانو د موسیقي پروګرام ډیر خوښ کو او د موسیقي سره اتنونه هم واچول او دغه رنګه پروګرامونو جاري ساتلو غوښتنه هم وکړه.
یاره چې مونږ نن ډیر زیات خوشاله یو او دا زمون د پاره یو ډیر د فخر خبره ده کنه چې یو داسې پروګرام یو امن راغی یو دغه راغی
نو خوشحالي خدا له چې داسې خوشحالي ده لکه څنګه چې په خاص واتو نو والی سره پته ورکې لکه مونږ وای چې دا غته شپږی ده دا خو چې روزانه دا پروګرام دی.
د موسیقۍ دغه لوی غونډه هم هغه میدان کې وکړه شو چې څوک لوړان دي دغه ځای کې د بند کړی شوی تنظیم ټی ان ایس ایم مشر سوپی محمد د پاکستان عدالتي او پارلماني نظام ته کفری نظام ویلی و. دغه د موسیقۍ پروګرام د شپې 9 بجو څخه شروع شوی و او بغیر صدمې ناوخته 2 بجو پورې جاری و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال لاډیو په ویبپاڼه کې کولی شئ نور تبصرې هم واورئ، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورئ.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال لاډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
دا مشال ریډیو ده.